افغانستان ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د نهه ورځ او د 2015 کال د جولای 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ همکار اسرار عالم مومن نه تازه خبرونه اورو.
څړې مشهورم به د مهم خبرونو لنډیز. ایران او د نړۍ شپږ ساکتونه یو تاریخي اټومي تړون ته رسیدلی دي. پاکستانی چارواکي وایي چې مریکې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوخه واستازیتوب خلکو برخه اخیستې وه. او د خبرو پښتونخوا په سوات کې د ترګري د مخنیوي او عدالت د ترګري په تور نیول شوو درېو کسانو ته سزا ورولې. اوس د خبرونو تفصیل. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو تاریخي اټومي تړون ته رسیدلي چې له مخې به یې د تهران اټومي پروګرام محدود شي او په بدل کې به په ایران نړیوال بندیزونه نرم شي. دا خبره نن غربي او ایراني چارواکو کړې. ملک امریکایي ولسمشر باراک اوباما لږ شېبه وړاندې په واشنگټن کې ویلي دي چې له ایران سره اټومي تړون پر یوې نوې لور د تلو لپاره موخه برابرې. نوموړی وایي هغه به د امریکا د هر هغه قانون سازۍ مخه نیسي چې د ایران د اټومي تړون د عملي کولو مخه نیسي.
In a worst case scenario, Iran violates the deal.
نو موړ وای ک په ډیر خراب تناظر کې ایران لدې تړونه سرغړونه وکړي، نو وسې د ایران خلاف کومه لاري دي هم هغه به په مستقبل کې د امریکا ولسمشر کارول شي. نو دې کې هیڅ شک نشته چې لنن څخه لس 15 کال وروسته چې کوم تند امریکا ولسمشر وي، نو هغه به لدې په مضبوط پوزیشن کې وي او ایران به د اټومي وسلو له جوړولو لاپسې لري شوی وي. بلخوا په ویانا کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ د حتمی غونډې مخکې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د ایران د بونو چارو وزیر جواد ظریف دغه تړون د ټولو خواوو په ګټه وبلو او ویل چې د ده په فکر دا یو تاریخي لمحه ده. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بونو چارو د پالیسۍ مشر فدریکا موګرنی ویلي چې کېدای شي دغه تړون په نړیوالو اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. نوموړی وایي زما په خیال دا د ټولې نړۍ لپاره د امید یو علامت دی. په عین حال کې ایران او د اټومي توانۍ نړیواله اداره پر یو داسې تګلاره سله شوي چې هدف یې د ایران د پخواني اټومي فعالیتونو په اړه پوښتنې ختمول دي. غربي هیوادونه تور لګوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې دی، خو ایران دا تورونه ردوي. پاکستانی چارواکي وایي چې تیر هفته امریکې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوخه واستازیتوب خلکو برخه اخیستې وه. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او بونو چارو سلاکار سرتاجیز پر مشالو سره ځانګړو خبرو کې ویل چې کېدای شي لخت روسه د کېدونکو مذاکراتو په دوهمه مرحله کې د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم برخه واخلي. یادوي چې د جولای په 8 نیټه امریکې د پاکستان په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې مذاکرات شوي وو. د خیبر پختونخوا په سواد کې د ترګری د مخنیوي او عدالت د ترګری په تور نیول شوو دریو کسانو کې هر یو تن ته 85 کاله د کیس سزا ورولي. د سواد پولیسو لخوا نن په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي چې په دغه کسانو کې دوه له افغانستان سره تعلق لري. بیان زیاتوي دغه کسان تیر کال په 14 جون په هدفي وجنو ترګری پیښو کې د لاس درلودلو په تور نیول شوي وو. پولیس زیاتوي چې د کسانو بعد فوس په جمع کې جرمونه کول او له دوی لسی بمونه، درنه وسله او نور مهم دستاویزات هم برآمد شوي دي. په خبر کې د افغان سوداګرۍ یا ټریډ کمشنر ویلي چې له افغان سوداګرو یو شمېر غیر قانوني ټیکسونه اخیستل کیږي او باید چې د پاکستان حکومت د دې مخه ونیسي. میرویس یوسفزی پرون پیښور پر سب کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې دغه ټیکسونه د پیښور رنګ روډ نه تر د تورخم پولې پورې له افغان تاجرانو اخیستل کیږي. نوموړي د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونو غوښتي چې له دوی په غیر قانوني توګه د ټیکس اخیستونکو خلاف د کاروایي وکړي، خو لا هم حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې لس تنه مشکوک وسلوال ووژل شوي دي. د ننګرهار ولایت سوایان د احمد زی عبدالعزیز مشال ډو تنن ویل چې د ملي امنیت ځواکونو تیره شپه د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې پکې لس تنه مشکوک وسلوال ووژل شوي دي. عبدالزی وای دغه بسلوال د امارات اسلامی ډلې پورې تړلی وو. په خبره یې ویل کیږي چې په دلاسو بجل شو کسانو کې د طالبانو مهم قومندان چې د لغمان ولایت ته مشر نومول شوی وو وجل شوی. وسلوالو طالبانو پر دېړه څه نه دی ویلي. د ترکی د اساسي قانون عدالت هغه لنجمن قانون رد کړی چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. عدالت د ګلپورز دا قانون رد کړ او وی ویل دا غیر آئینی دی. د قانون مسوده چې د 2014 کال مارچ میاشت کې د ترکی پارلمان منظوره کړې وه، د روان کال د ستمبر تر لومړۍ نیټې پورې یې د شخصي درسي مرکزونو د بندولو امر کړی دی. دا ګام د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د امریکا میاشتې دینی علمو فتح الله ګولن د تحریک پر ضد د مبارزې یو نوی اقدام دی. نوموړی په ترکی کې په یو شمېر درسي مرکزونو واک لري. ګولن د خدمت په نامه یو تحریک چلوي چې په مالي مسلو، سکولونو او میډیا کې فعالیت کوي. اردوغان په پولیسو عدلیه کې د ګولن په پلویانو تور لګوي چې د په حکومت د درغلیو لګول شوو تورونو تر شا لاس لري او د حکومت ته یې دړکه ورکړې وه او هوډ یې درلودو چې د ده د ګوند غړي ونیسي، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه اوزو اسلام آباد ته چې سراج احمد دته د موسم حال او د کرنسیو بای وړاندې کړي.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 2.15 روپۍ اغستل کېږي او په 2.90 روپۍ خرڅول کېږي. یو یورو په 2.45 روپۍ او په 2.44 روپۍ. یو پاؤنډ په 2.85 روپۍ او په 2.85 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.55 روپۍ او په 28 روپۍ او د سعودي عرب ریال په 2.10 روپۍ او په 2.55 روپۍ. یو افغانی په 2.02 روپۍ او په 2.04 روپۍ او 2.8 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.1 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال: موسمیت د محکمې په وینا سبا د شورو پورز به په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. د غرنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم سلویخ او کم نه کم 13، بنو کې 20 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 21 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو، تاسو د مشال تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران سره د اټومي لو اسنامې له وجې په سیمه کې د اټومي وسلو د خریدو مخه ونیوله.
I strongly believe that our national security interest now depends upon
د پاکستان حکومت وای کې د شي له اختر وروسته د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په دوهمه مرحله کې د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم برخه واخلي.
اول ځلو طالبانو د افغان حکومت کې ملاقات وشو او دائم دا چې اوپن وشو یعنی خفیا نه، نو دا د ابتدا د نوټګورو چې مخکې څنګه کار رواني.
د خیبر پختونخوا د صوبای حکومت ځینو غړو او منتخبو کونسلرانو د دغه صوبې د یو وزیر ضیاء الله پریدي د نیولو خلاف احتجاج پیل کړی دی.
اور 17 کسان د ټاون کونسلران هغه مونږ سره انټیکټ دي، هغه استفاګانې مونږ سره جمع شوې دي او نور استفاګانې په ډیسټریکټ کې او نور ټاونونو کې هغه هم مونږ سره لګیا لري جمع کیږي.
او په بنو کې په کیمپونو او خیمو کې ژوند کوونکي د شمالي وزیرستان کډوال وایي په روژه کې لا زیات مشکلات لري.
یو طرف پردې ته ادھر کو، ابل طرف تمبی ته ادھر کو. اصلی خبر ہے پتی جی بندے دو چھ میش تھا یاد وطن اجازات کو کچھ میر وطن تا لوٹری کا وطن تے اپرین شو ہوتا جن کا میش برداشت بالکل دم را مشکل دا.
دا مشال سرے بابر تاسو مشال ریډیو ته وګی. ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو یو تاریخي اټومي تړون ته رسیدلی چې لمخې به د تهران اټومي پروګرام محدود شي او په بدل کې به په ایران نړیوال بندیزونه نرم شي. دا خبره نن غربي او ایرانی چارواکو کړې. بلخوا امریکایي ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې ویلي چې له ایران سره اټومي تړون پر یو نوی لور ته د تلو لپاره موقع برابروي او دغه تړون سره په سیمه کې د اټومي وسلو د خوریدو مخه ونیول شي. په دې اړه زموږ همکار قاسم خان مندوخیل تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا، بریتانیا، جرمنی، چین، روسیې او فرانسې مرکزیانو د تیرې اونۍ پر مهال له ایراني لوري سره مسلسل خبرو ته دوام ورکړ چې تر ننه راوغورځېد او په پایله کې دا د نن شاوخوا دیارلس کلن بحران پای ته ورسېد. رپورټونه وایي د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران شاوخوا د سل پاڼو یو تړون تیار کړی و چې له مخې به یې د تهران اټومي پروګرام محدود سي او په بدل کې به پر ایران نړیوال اقتصادي بندیزونه نرم سي. د اروپایي اتحادیې مشر فیډریکا موګرنی او د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دغه تړون ستاینه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دغه تړون د ټولو خواوو په ګټه او تاریخي وباله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شپږو نړیوالو ځواکونو او ایران ترمنځ سوی تړون وستایا او وی ویل که په هیواد کې کانګرس د دغه تړون ضد قانون راوړ نو دی به یې ویټو کړي. دول نه تړون په دې معنی دی، د نن تړون په دې معنی دی چې په منځني ختیځ کې نورې د جګړې چانس له منځه ولاړ.
The same options that are available to me today will be available to any US president in the future.
بارک اوباما وای کچيري ایران پر راتلونکو کې لدغه تړون سرغړونه وکړه نو هغه اقدام چې د امریکا ولسمشر یې اوس پلاس کلری د راتلونکو امریکایي ولسمشر لپاره همستا او زه هیڅ شک نه لرم لنن لاسکالا پنځل اسکالا ورسته هر هغه څوک چې د ولسمشرۍ دغه دفتر ته راځي پلاس بلا پیاوړی دریز کی وی او د دې جوګه به وی چې ایران د اټومي وسلو لترلاسه کولو نور لری پوري وساتي. نو په دغه دلیل زما په اند دا به ډیر بې ځای خبره وی چې لدغه تړونه مخه واړول سي. د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره اټومي تړون د نړۍ یو تاریخي تیروتنه وبلله. په یروشلم کې د وینا پر مهال نوموړي وویل دا تړون هیڅ امکان نه لري چې مخنیوي وکړي ځکه چې برخوالو یې په هر قیمت تړون ته رسیدل غوښتل. خو اسرایل ژمن دی چې ایران اټومي تړون ته لرسېدو راوګرځوي. خو هغه دا خبرداری هم ورکړ چې له دې تړون سره به ایران د تیری او ترهګرۍ پر مخ بیولو جوګه سي.
Our concern of course is that the militant Islamic state of Iran.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي زموږ اندېښنې دا دي چې د ایران اورپک اسلامي دولت به په دې تړون سره د اټومي وسلو ترلاسه کولو لپاره لنډه لاره ومومي او هغه بندیزونه چې دی یې له دغه کاره دراوه پورته کړل سول او په بدل کې د ایران لاټري وختله په سلګونه میلیونه ډالر به ورته ورکول کیږي او په دې سره به د دې جوګه سي چې په سیمه او نړۍ کې خپل تیری او ترهګري لا پسې پراخه کړي.
اوریدونکو تاسو زموږ د همکار قاسم خان مندوخیل نوریده چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو تاریخي اټومي تړون ته رسیدل دي. دا وخت جرمنی نه د اټومي فزیکس افغان سیرونکو محمد تنها دا وخت موږ سره د ټلیفون پلی کړی. تاسو ستړي مشي وایو او کدار ته وای چې نړیوال به اوس د ایران د اټومي بټیو سارنه هم کوي، د دې سمانه د پدې اړه به نړیوالو ته څومره ازادي وي؟
سلامونه. اصل خو تر اوسه پورې د ټول تړون جزئیات نه دي په ډاګه سوي، خصوصا تخنیکي جزئیات څه چې ما تر اوسه پورې په رسنیو کې لیدلي دي او د نړیوال اټومي انرژي اژانس د کارپوهانو د ویبپاڼو نه مې لیدلي، دوی ټول دې ته خوشکي نه دي چې په یو ډول نه یو ډول د پخواني حالت نه اوس حالت ډېر بهتر شوی ده. او د ایران بهرنیو چارو وزیر هم همدا وویل چې دا یو ډیر ښه تړون نه ده چې ټول پرې موافقه ولري، خو لږ تر لږه داسې یو تړون ده چې ټول ورته خوشبینه دي. نو په تخنیکي اړخ لحاظ باندې چې د اوسنۍ حالت نه را کوم معلومات چې راغلي دي، په تخنیکي لحاظ ایران اوس هم کولای شي چې د نړۍ سره په یو ډول باندې ډبل ګیم وکړي، ځکه دوی د نړیوالو مفتشینو د پاره هغه د وخت او د ځای ټاکلو صلاحیت ځان ته اوسم محدود ساتلی ده. او ظریف هم همدا خبره وکړه چې موږ به نړیوال اټومي انرژي متخصصینو او مفتشینو ته د اجازه ورکړو چې د ایران حتی نظامی تاسیسات او ګوري چې دا تاسیسات اصلا د دومره اوږدو خبرو او اصلي هدف هم دا و چې نظامی تاسیساتو ته لاره پیدا کړي. خو بیا هم ایران به دا حق ولري چې تعین کړي چې څه وخت کله او په کوم ځای کې په کومو شرایطو باندې. نو هغه عمومي شرایط چې دوی به ورسي تاسیسات به وګوري د نړیوال اټومي انرژي اژانس ترون کې هغه عمومي شرایط دي چې د دې نه مخکې هم ډېر سخت نه ونیول سوي. خو مهمه خبر دا ده چې که چېرته ایران وغواړي چې دا کوم پټ فعالیتونه اجرا کړي چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اژانس سره هغه سایټونه ثبت کړي نه وي په هغه قانوني اصطلاح ډیکلیر کړي، ایران کولای شي دا ډبل کې مو کولای او کې کو وغواړي.
محمد تنهاسب څنګه چې تاسو ویل چې لا هم په دې اړه معلومات را روان دي، بلخو بیا ایران دا هم ویلي چې اوس به هم په کورنی کچ باندې اټومي ټکنالوژي پیدا کوي او کار به پرې کوي. نو ستاسو په نظر کې، ستاسو په فکر د دې چوکاټ به سوي؟
تاسو کو ګوري ته تړون پاړه باندې چې خبرې هم کیږي، د ولسمشر اوباما خبره هم دا و چې ایران به خپل تر نوی سلنه زیات هغه هستوي فعالیتونه راټیټوي. دا په تخنیکي لحاظ دا معنی لري چې ایران به نور هغه ویپن ګریډ یا د وسلې لیول یورانیم نه غني کوي چې هغه د شلو سلنې نه زیات دي، چې دا په انپیټي تړون کې هم راغلي دي چې هیوادونه که غواړي هستوي ټیکنالوژي وکاروي دوی د یورانیمو د بډاینې حق تر شلو فیصدو نه زیات نه لري چې هغه بیا په ویپن ګریډ یورانیمو باندې بدلیږي. نو دوی که چېرته داخل کې دا فعالیتونه اجرا کوي هم چې د روحاني هم وویل چې موږ به دا فعالیتونو ته ادامه ورکوو، په تخنیکي لحاظ دوی به باید داسې وکړي چې دا د سنټرفیوژونو تعداد او هغه وړتیا چې د شلو نه زیات غني کوي یا بډای کوي هغه به راټیټوي، او همدارنګه ځینې مواد چې دوی اوس موارد مخه ځینې راډیو اکټیف اوبه ځینې هستوي مواد لکه یورانیم دوی وارد مخه غني کړي دي، هغه به هم دوی یا له منځه وړي یا به یو ځانګړي تړون په اساس باندې د نړیوال اټومي انرژي اژانس په اختیار کې ورکوي یا به یو بل درېیم هیواد په اختیار کې ورکوي، چې دغه ټول تخنیکي تفصیلات ډیر زیات نور کار ته اړتیا لري. یعنی دوی اوس یو 15 کال فریم کې ورته جوړ کړی هم، یعنی دوی الا په الا په همدې تخنیکی مسایلو باندې توافق وکړي. نو بیا هم دوی ته ادامه هم ورکوي، د دې معنی دا ده چې دوی به فقط دغه ان پی ټی په چوکاټ کې ادامه ورکوي یا د صحیح وسلو د ممنوعیت یا د مخنیوي پراختیا د مخنیوي قانون کې که چیرته دغونه وځي بیا دوی دغه ډیل بیرته
کور موادان. اوریدونکو دا وو په جرمنی کې د اټومي فزیکس یو افغان سیډونکو محمد تنها چې تاسو ته تفصیل درکولو. ایران او د نړۍ اشفق طاقتونه یو تاریخي اټومي تړون ته رسیدلی دي چې لمخې به د تهران اټومي پروګرام محدود شي او په بدل کې به په ایران نړیوال بندیزونه نرم شي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پاکستانی چارواکي وایي چې تیره هفته په مری خار کې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوخه او استازیتوب خلکو برخه اخیسته وه. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې کېدای شي له اختر وروسته کېدونکي د مذاکراتو په دوهمه مرحله کې د طالبانو د قطر د دفتر سان هم برخه واخلي. په دې اړه نور تفصيل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخل راکوي.
د ګل پورز ماسپخین اسلام آباد کې د مشال ریډیو سره خصوصي خبرو دوران د خارجه چارو او قومي سلامتي د پاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز اوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل د امن او مفاهمت اړخ ته مهم ګام دی او په اول ځل دوانو ډلو پخکاره مذاکرات وکړه.
اول ځل او طالبانو د افغان حکومت کې ملاقات وشو او دویم دا چې اوپن شو، یعنی خفیانه
تپوس په جواب کې چې آیا د مذاکراتو بل پړاو کې به د قطر دفتر چارواکي ګډون کوي، ځکه چې ویل کېږي تیرو خبرو کې د دوی نمائندګي نه وه. مشیر خارجه وی
امید خو دې بلته هلته طالبانو دفتر دی کنه، چې طالبان شروع چې فیصله کوي هغه به کوي.
د مذاکراتو لړکې د پاکستان د کردار په اړه سرتاج زیاته کړه چې موږ هر وخت د افغانستان د امن او کلاري د پاره کردار ترسره کړی او راتلونکي کې به هم دا کردار جاری ساتو.
Facilitated obviously between the Afghan government and the Taliban leadership. Pakistan agi ke dumra madad ko che agi sara khabar atro ki tasura she aur facilities provide kal tak
da zikr da che darwan miashte pawama aw atmaneta da Pakistan pa mari sima ki da Afghan hukumat aw Afghan Taliban utar manza khabar atre shwe bi. Riyaz Musa Khail, Mashal Radio, Islamabad.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو څنګه چې تاسو واورید، پاکستانی چارواکي وایي چې تیره هفته په مری خار کې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوخه خلکو برخه اخیسته و. دا چې د پاکستان د دغه هڅو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري ختم شي او کنه، په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم محمد ناورو.
د افغانستان په خوست کې وړ مورزه موټر بمبري ده چې په کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړه واوړېدله. پر داسې وخت شوی چې د جولای په اوومه د پاکستان په مری کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو رسمي پیل وشو. په کابل کې د دفاعي چارو کارپو او پخوانی جنرال امر الله امان وایي لومړی خبره دا ده چې د سولې په دغه خبرو کې د طالبانو حقیقي او اصل استازي برخه نه اخلي. د په خبره کچېری پاکستان او افغانستان خپل منځي اختلافات نه ختمي او لومبه طالبان د سولې میست کېنی او بیا د خوځ د ځانمرګي برید په څیر پیښې هم مخې ته راځي، نو لدې سره د سولې د پروسې په ټولو خواو کې پر یو بل داسې بې باوري پیدا کیږي چې کېدای شي د سولې خبرې د تل لپاره ناشونی شي.
متاسف یم چې دغه مذاکرات اوس په پاکستان د افغانستان کې دي دوی له بر اصلي نه په چپا باندې شروع کړی دي. د نیم لسو ګړي تاسو وړاندې کړی دي چې د سره د سولې خبرې وسی، دا غیر مسؤلانه خبرې دي. دا چې اول سیاسي کړي سیاسي حلقات قد دي سیاسي رهبری د دوه ملکونو په یو توافق باندې ونرسیږي، اما دا هم زه وایم حلقات دي چې دا آماده کوي، اما متاسف یم چې دغه حلقات په څنګه دغه چا ملاک کیږي دا به اعتماد کیږي هغه اول حلقه چې باید هلته کینی پروتوکول کې او یا سند دستخط کی هغه بیا د سوال لاندې راځي د عمر وګړي او د جنگ ته زمينه مساعدي.
خو د پاکستان د پوس پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان له دې سره اتفاق نه کوي او وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو استازي حقيقي دي. البته دا وایي په طالبانو کې ځنې د سولې مخالفین شته دي او د خوز د ځانمرګي برید په څیر پیښې هم ځکه مخې ته راځي چې د طالبانو مشران لا هم نشي کولی چې په سمدستي توګه ټول طالبان د سولې د خبرو په اړه په اعتماد کې واخلي.
اوس زما خپل اندازه داره چې طالبانو کې یو شورا کې یو تفرقه شته دي، څه چې کوم دي هغه د مذاکراتو حامی دي، څه چې وي هغې د منی هغې سخت موقف دی، هغې وایي چې زمونږ دومره قرباني ورکړې ده، اوس چې کوم د جګړه یو فیصله کوم سطح ته راغلې ده نو مونږ اوس د خبرو اترو دا وخت نه دی. نو دا مشکلات به وي او اوس لا چې کوم مذاکرات هغه دې سطح ته نه دي رسېدلې چې لا جګړه بند کړي یا دې چې کوم دی نو جنګ بندي راولی جنګ خو لا شروع دی، داسې حمله به هم کېږي.
بلخوا بیا د پېښور یونیورسټۍ پروفیسر اجاز خټک وایي سوله اوس یوازې د پاکستان افغانستان او طالبانو د وس کار نه دی. نو موړه وای ک یو خوا په دغه سیمه کې د روانې جګړې تر شا د یو شمیر هوادونو لاس دی، نو بل خوا دغل تا د داعش په ګډون یو شمیر وسلواله ډلې هم مخې ته راغلي دي.
ترګری مسله صرف د افغانستان پاکستان په تعلق باندې او دی په مذاکراتو په نتیجو کې او دا غنل چې دا غنې صرف په طالبان دی او افغانستان حکومت واړي او خو خبرې ترې کامیابې شولې نو بس ا مسله به حل شي. ما خل د مر آسان نه ده، دا دومره آسان نه ده. په دې نوي مسله هم سوچ پکاره چې رورو ما دا خیال دی چې طالبان به ختمیږي خو به نه خو روف سو بشي داعش او دا خلک را مخامخېږي. ما ته امن دومره زر راتلل نه ښکاري.
اجاز خټک زیاتوي پاکستان د افغانستان په ګډون ټوله سیمه کې د سولې پر لور سفر شروع کولی شي او هغه داسې چې اسلام آباد د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له څه توپیره داسې عملیات وکړي چې نړۍ ته ښکاروي. د ده په خبره له دې سره به افغانستان او هندوستان هم تشویق شي چې هغه عناصر له منځه یوسي چې پاکستان ته زیان رسوي.
د تاریخ پاڼه اداره د پښتونخوا صوبې زور نومو بلایسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت پہ خاور کو زبردست دے او غت بلی دے دا گلن خان
یخنیانو کے با دا دے ونٹر کیپٹل چیو نا پہ خاور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس پ پاوکم درے او د هر زیارت پورس پ پاوکم یو لس بجے
او ریدونکو د تاریخ پانی ترڅنګ د مشال ریډیو ټول 19 پروګرامونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com اوریدل شئ. ول د سره سره په د مشال ریډیو په فیسبوک او ټوئیټر اکاؤنٹس د تازه حالاتو ځان خبرول شي. اوس هم راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علی خان ویلي چې د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین لخوا په سکیورټی فورسز ته تنقید وروسته حکومت فیصله کړې چې د برتانی چارواکو سره د لړکی خبرې وکړي. د ګل پورس د کورنیو چارو وزارت لخوا په جاری شوی یو بیان کې چودري نثار ویلي چې د الطاف حسین په معاملې د صبر او زغم مظاهره وکړه، خو اوس د نوموړي په تقریرونو او ویناو د برتانی سره د خبرو کولو وخت راغلی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین لخوا په سکیورټي فورسز د تنقید وروسته حکومت فیصله کړې چې د برتانیې چارواکو سره د لړکی خبري وکړي. د ګل پورز یو بیان کې چودري نثار علي خان ویلي دي چې د الطاف حسین په معاملې د صبر او زغم مظاهره وکړه، خو اوس د نوموړي په تقریرونو د برتانیې سره د خبرو کولو وخت راغلی دی. د چودري نثار علي خان بیان په خبرګون کې د متحده قومي موومنت د رابطه کمیټې غړي ګل فراز خټک مشال ریډیو ته وویل چې د الطاف حسین په بیان کې هیڅ یو داسې خبره نشته چې هغه متنازعه وي او نه یې د ګوند مشر د ادارو سپکاوی کړی دی. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو کارپو او د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر قاضي انور نه تپوس وکړو چې داسې څه قانون شته چې تر لاندې پاکستان حکومت د برتانیې سره د الطاف حسین معاملې راوچته کړي، نو په جواب کې نوموړی وایي
داغه ملک قانون با پابند وی فریم داده چاګه هغه ملک زمکا ده بل څ ملک پر خلاف چې اشتعال انگیزه کې مذهبي نفرت لسانی نفرت دا باندې پیدا کوي. د دې ځای د دوی شاهي وایي ته دا پابندي وکړي چې ته خپل د ملک کی عادت پولیس ایجنټس آی دور بار دې جن سپیچز مکوا که دې د خواخه واپس راځي خپل ملک سیاست
د یادونه دا چې د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین د اتوار په ماخستن ټلیفوني خطاب کې په فوز او رینجرز تنقید کړو او ویلي وو چې د سند ډی جی رینجر د قواعد او ضوابطو خلاف ورزي کوي او دوی د فوز خلاف نه بلکې د فوز دننه هغه کسانو پر ضد دي څوک چې کرپشن کوي. د بارنو چارو کارپو او پخوانی سفیر زاید سعید وایي چې پاکستان کولای شي چې د برتانیې سره د الطاف حسین معاملې راوچته کړي او که جرم پر ثابت شي نو د هغه ملک د قانون مطابق به ورته سزا ملاويږي.
ولایت کے ہیٹ سپیچز دن دی الاؤ دا سے خبر کر کا ہے تو دا کو اپنی سائٹ بند ہے نو دا غیر قانونی شے دے اور یو کے سب سٹرانگ ڈیفنس
یاد دی چې د پاکستان سند صوبې په یو شمیر خارونو کې د الطاف حسین په ضد د فوجداري مقدمه درج کړې شوې دي او د مقدمو کې پر خلک د یو بل په ضد راپارولو او د فساد سازش کولو الزامات لګولې شوې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
غواړم ته کار جوړې شوګې داخلي ورکو
خلک چې بیا به روزګار دي نیو
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو کولی شئ د مشال ریډیو خبرونې 19 پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com واورئ. د مازیګر 15 بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو تاریخي اټومي تړون ته رسیدلي چې له مخې به یې د تهران اټومي پروګرام محدود شي او په بدل کې به په ایران نړیوال بندیزونه نرم شي. دا خبره نن غربي او ایراني چارواکو کړي. بلخ امریکایي ولسمشر بارک اوباما لږه شېبه وړاندې په واشنگټن کې ویلي دي چې له ایران سره اټومي تړون پر یو نوي لور د تلو لپاره موقعه برابروي. نوموړی وایي هغه به د امریکا د هر هغه قانون سازۍ مخه نیسي چې د ایران د اټومي تړون د عملي کولو مخه نیسي. بلخوانن په ویانا کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ د حتمی غونډې وروستو د دواړو خواوو ترمنځ د شوي اټومي تړون په اړه خبري غونډې ته په خپله وینا کې د ایران د بنو چارو وزیر جواد ظریف دغه تړون د ټولو خواوو په ګټه وبالو. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دوی ته د تهران د اټومي تړون په اړه اندېښنه ده او د ده په خبره هغه ځکه چې له دې سره تهران ته د اټومي وسلو د ترلاسه کولو لپاره یقیني لار په لاس ورغلي. بلخوا د پاکستان د بنو چارو وزارت هم پر خپله ویبپاڼه ورکړي چې دوی د ایران او نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د شوي تړون هرکلی کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې تیره هفته مریکې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزي شورا په خوښه او استازیتوب خلکو برخه اخیستې وه. دا خبره د پاکستاني وزیر اعظم د امنیت او بنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون مشال ډیوسه وکړه. د خبر پښتونخوا په سوات کې د ترګري د مخنیوي او عدالت نن د ترګري په تورو نیول شوو دریو کسانو کې هر یو تن ته 50 کاله د قید سزا ورولې. او د ننګرهار په واچین ولسوالۍ کې لس تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان د احمد ضیا عبدوزي مشال ډیوسه ویلي چې د ملي امنیت ځواکونو تیره شپه د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې پکې دغه لس تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. او د ترکیې د اساسي قانون عدالت هغه لنجمن قانون رد کړی چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
اکسپرس ورځپاڼه خپل اداري کلی کې افغانستان کې امن پزې کول لپاره په مری کې افغان حکومت او طالبان ترمنځ مفاهمتي مذاکراتو دور وشو. د امن لپاره چرته پاکستان، امریکا او چین خپل کوششونه کوي. هلته دې سره سره د دې خدشاتو اظهار هم مخې ته راغلی چې ځینې قوتونه د امن مذاکرات خرابولی شي. او د دې خدشاتو اظهار د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال آسم باجوه د بیان نه هم ظاهریږي چې پکې هغه ویلي وو چې ځینې عناصر د مری امن عمل د خرابولو کوشش کولی شي. اداري مخکلي کې مری مفاهمتي عمل ثبوتاش کول لپاره سرګرم ممکنه قوتونو مخنیوي لپاره به د امن عمل حامی قوتونه سپالیسی اختیاروي. په دې اړه صورتحال واضح نه دي. خود د قوتونو عزائم ناکامه جوړول لپاره ضروری ده چې دوی ډیر خیال وساتي. ادارې زیاتوي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تنازع پخوانی او پیچیده دي که صحیح اړخته پر مختګ وکړی شي نو تنازع هواری دی شي. ادارې اخره کلی کې هغه ټول نړیوال قوتونه کم چې افغانستان او ټوله منطقه کې د ترهګرۍ خاتمه ما او امن پسې کول غواړي اغوی له مشترکه کړنلارې ټاکل پکار ده چې امن عمل ناکامه جوړول لپاره سرګرم قوتونه خپل عزایمو کې کامیاب نشي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د دنیا د ټولو کم عمر نوبل انعام یافته ملاله یوسفزی د ورځو کې په ټولو دنیا کې او په خاص توګه پاکستان کې د ماشومان تعلیم ودی لپاره کار کوي او په دې لړ کې د امریکای په شمول د نورو ملکونو خیرخېګړې ادارو ورسره هم رسې وکړي. ادارې وايي په تیر ورځو کې ملاله یوسفزی خپل اتلسمه کړي چې لبنان کې د شام ډول ماشومان سره تیر کړه او نړیوال مشرانو په نوم یو پیغام ورکړو چې په ګولې نه بلکې په کتاب دی خصوصي توجه ورکړي شي او ماشومان ته تعلیم ورکول لپاره دی ډیره سرمایه‌کاری وکړي شي. ادارې مخکلي کې د سواد دی بادرې جنې باندې کال 2012 کې حمله شوې و او دته نوبل انعام هم ورکړي شو او امریکای په شمول ټول دنیا د دې د جرأت او همت نه صرف ستاینه وکړه بلکې د دې د مقصد تکمیل لپاره مالی مرستې هم وکړي. ادارې په وینا د ملاله یوسفزی دا پیغام په هر صورت کې صحیح دی چې ماشومان ته د ګولې پسې کتاب ورکړی شي، مطلب یې همدا دی چې ماشومان ته د تعلیم ورکړی شي. دا وخت پسمانده ملکونه خصوصا هغه ملکونه کم چې د ترهګرۍ نه متاثر دي هلته د سکولونه جوړ کړی شي او د علم رڼا دی ورکړی شي چې په نړۍ کې پایدار امن قائم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز رسپانې لیکلي د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د موجوده هڅونه داسې سرګندېږي چې دا د پاکستان داخلي مشکلاتو سره تړلې خبره ده. بلخوا ګارډین رسپانې لیکي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته چې دغه هیواد د سیاسي استحکام لپاره د ګواښ په توګه کتل کیږي، خو نوموړي د یوې مرکې په وخت ویلي وو چې هغه د افغانستان د موجوده حکومت ملاتړ کوي. د دواړو مقالو مهمې برخې زمونږ د همکاري انیسا اجمل لاور.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي که څه هم په مریکې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو لپاره حالات ښه وو، خو اوس هم په دې لړ کې ډېرې سختې خبرې مخې ته پرتې دي. مقاله لیکي د دوه ورځو د ملاقاتونو په اړه مهمه خبره دا ده چې دواړه خواوې په راتلونکو څو اونیو کې د سولې د رسمي خبرو د پیلېدو پر امکاناتو د خبرو لپاره د غونډې پر جوړولو سلا شوې دي. مقاله لیکي آیا دا غونډې به د راتلونکي لپاره د یو امتحان په توګه وي، او د دې لپاره به د پاکستان، چین او په خاصه توګه د امریکا دوامدار ملاتړ په کار وي او کنه؟ نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې امریکا خپل موجودګي کموي، پاکستان اکتا کېدای شي د دې احساس شي وي چې په افغانستان کې د مذاکراتو له لارې امن د نه ختمیدونکې جګړې پرتله د پاکستان په ګټه دی. مقاله لیکي چې دا اوسنۍ هڅې کېدای شي د پاکستان داخلي مشکلاتو سره تړلې وي. پاکستان د ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه کوي. مقاله لیکي چین په دې وروستیو کې پاکستان ته د شپږ څلوېښت اربع ډالرو مرستو ورکولو ژمنې کړې دي. بلخوا د جمعې پر ورځ د چین ولسمشر افغانستان ته امنیت په برخه کې د روزنې او امنیتي سامانونو ورکولو اعلان کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چین له افغانستان سره پوله لري، او په افغانستان کې د داعش د موجودګۍ خبرونه هم راځي، نو بیجینګ پر دې اندېښمن دی چې د افغانستان خراب حالات د چین په نارامه صوبه سینکیانګ کې پر مسلمانانو اغیز کولی شي. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي په کابل کې د ولسمشر دفتر ته نږدې د سهار نه د لوړ پوړو چارواکو قطارونه جوړ وي، او د خپلې ټاکلي وخت لپاره د ملاقاتونو په انتظار ولاړ وي. په انتظار ولاړو دغو کسانو کې د هیواد د ګډ ګډ نه راغلي قبایلي مشران او د غسی نور مشران وي. مقاله لیکي په دې کتونکو کې بهر ملکي سفارتکاران او د کابینې غړي هم شامل وي. ګارډین لیکي خدا اوسنی ولسمشر نه دی چې خلک ورته په لیکو کې ولاړ وي، بلکې دا پخواني ولسمشر حامد کرزی دی چې د ښار په مرکز کې کور دی. ګارډین رسپانه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی ته د هیواد د سیاسي استحکام لپاره د ګواښ په توګه کتل کیږي. د مارچ په میاشت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی ګارډین رسپانې ته د مرکې پر مهال پر دې خبره ټینګار وکړ چې هغه به خاموشي اختیاروي او ولسمشر غنی ته به مشورې ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې هغه د حکومت پوره ملاتړ کوي. ګارډین لیکي د حامد کرزی د خبرې مختلفې پوښتنې راپورته کړې. د غربي هیوادونو یو ډیپلومیټ ګارډین رسپانې ته ویلي دي چې کرزی د ډیرو میاشتو راهیسې له دې ارادې سره هڅه کوله چې د ولسمشر اشرف غنی د حکومت اثر ختم کړي، او دا شان یې راپرې باسي چې په نتیجه کې به یو عبوري حکومت پر واک کې راشي، او پخواني ولسمشر حامد کرزی به د خلا ډکولو لپاره رامخکې شي او د هیواد مشر به جوړ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ای پی خبریا جانس لکی په داسې حال کې چې د چین په سنکیانګ صوبه کې تیر کال تشدد زیات شوی دی. حکومت په سیمه کې پر اسلامي جامو او د ځوانانو او درمیانه عمرونو سړو په ګیرو بندیزونه لګولې دي. مقاله لیکي په سنکیانګ صوبه کې میشت ایغور مسلمانان وایي چې د ځینو بدو خلکو له وجې حکومت دوی ته هم په بدسترګه ګوري. اجانس لیکي د چین حکومت دا بندیزونه په سیمه کې د سخت دریځۍ د ختمولو په هدف لګولې دي. د مقالې نور تفصیل د انیسا اجمل.
ایف پی خبری ایجنس لیکي که څه هم د کاشغر د ریخمو سړک یا سلک روډ چې د صدیو راهیسې د مسلمانانو سیمه ده، د کاروبار مرکز دی، خو د ایغور سره تعلق لرونکي د ګلنور دکان ته ډیر کم خلک ورسی. ګلنور په خپل دکان کې سکافونه خرڅوي. ایف پی خبری ایجنس لیکي د چین په سینکیانګ صوبه کې تیر کال تشدد زیات شوی دی. په یاد صوبه کې زیاتره مسلمانان اوسیږي، او چارواکو په دغه سیمه کې د ښځو پر نقابونو او نورو اسلامي جامو باندې بندیز لګولی دی چې ورسره د ګلنور کاروبار ته زیان رسیدلی دی. ایجنس په سینکیانګ صوبه کې د ګلنور په حواله لیکلی دی چې د ځینو بدو خلکو له وجې ټولو مسلمانانو ته د بدو خلکو په سترګه کتل کیږي. ګلنور وایي داسې قسمه قوانین به یوازې خلک جدا کړي. اجانس لیکي په داسې حال کې چې غور خلک د چین پر حکومت د نسلي توپیر او د غي په ژبه، کلتور او مذهب د بندیزونو تور لګوي، دا هر څه د چین د حکومت لخوا په سیمه کې د حالاتو پر ځای کولو په لړ کې د چیلنجونو یوه بیلګه ده چې د هیواد ورسره مخ دی. مقاله لیکي سینکیانګ صوبه له افغانستان او پاکستان سره پوله لري، او د دغه صوبې خلک په کلتوري توګه د چین د هان کلتور پرتله له منځنۍ ایشیا سره زیات نږدې دي. چارواکي په یاد سیمه کې د تشدد تورونه پر اسلامي بلتون غوښتونکو لګوي. په دغه سیمه کې په دې وروستیو کلونو کې تشدد زیات شوی دی او نورو سیمو ته هم خور شوی دی. د شانس په خبره په 2014 کال کې د 200 زیات خلک بجل شوی دی. د چین حکومت تیر کال په مختلف قسمه اسلامي جامو د ځوانانو د درمیانه عمرونو سړو پر ګیرو بندیز لګولې چې دا شان مذهبي سختدریزي ختم کړل شي. حکومت په سیمه کې پوسټرې لګولې دي او په 15 خبرې بندیز لګولې دي چې پکې د مخ پټول، برکی، د ځوانانو جنکو سکاپونه په سرول، د ځوانانو درمیانه عمرونو سړو ګیرې پرېښودل او هغه هر قسمه جامې چې په د هلال یعنی مس پوګبه او د ترکی د جنډې په سر دستوري نخوي شامل دي. د ریپورټونو تر مخه د مارچ په میاشت کې په کاشکر کې یو سړي ته د ګیرې پرېښودو له وجې د شپږو کالونو د قید سزا ورکړل شوې وه. د یاد سړي ښځې ته د برکې پر اچولو د 2 کالونو د قید سزا اورولې وه. اف پی خبري ایجنسی لیکي ایغوریان وایي چې د ژبې ښکلا پر اظهار کېده او د سړي ښکلا په ګیره کېده، خو کارپوهان وایي چې د چین لخوا پر اسلامي جامو او ګیرو بندیزونه لګولو اقدامات د دغه هیواد لپاره خطر جوړېدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د خیبر پختونخوا د مدنیاتو صوبای وزیر ضیاء الله پریتی کورنۍ په خبر های کورټ کې چې درغلیو په تور د نوموړي نیول کېدل په سپریم کورټ کې چیلنج کړي. د حکمران تحریک انصاف ګوند دغه غړې 13 هفته د صوبې د احتساب کمیشن لخوا ونیول شو. پرون هم داراس په خبر کې د هغه پلویانو په یو پریس کانفرنس کې وویل چې د نوموړي نیول کېدل یو سیاسي مسله ده او وزیر اعلی پرویز خټک یې ترشا دی. بلخوا د وزیر اعلی پرویز خټک ملګرو دغه خبره رد کړې ده. نور تفصیل د خالد خان نه.
دا ګل پورس پیښور پریس کلب کې دا پیښور بیلابیل سیمونه د تحریک انصاف غړو او منتخب ځلی او ټون کونسلرانو اول چې دوی به نه صرف د پی کی 1 نه منتخب شوی صوبایي سمبلی غړي او په خواني صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی د احتساب کمیشن لاړه د نیولو په ضد احتجاج کوي، بلکې ځلی او ټون کونسلران به د احتجاج په توګه د خپل چوکونه استفاګانې هم ورکوي. دا پیښور ټون یو منتخب شوی کونسلر مشال ریډیو ته اول چې الله افریدی دا یو سازش لاندې نیول شوی دی او په دې سازش کې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک هم پوره پوره لاس لري.
عرفان سلیم زمان احمد او د ټاون کونسل یو سی 3 نزه منتخب شوی مله ریمبر زموږ سره دی وخت کې د 30 کسان د ډیسټریکټ کونسل د پېښور ډیسټریکټ کونسل اغا او 17 کسان د ټاون 1 ټاون کونسلران اغه مونږ سره انټیکټ دي، اغه استفاګانې مونږ سره جمع شوې دي او نور استفاګانې په ډیسټریکټ کې او نور ټاونونو کې اغه هم مونږ سره لګیاري جمع کیږي. زمونږه مطالبه دا ده چې تر څو پورې سی ایم پرویز خټک په کرسی باندې ناشتي تر اغه پورې شفاف تحقیقات نشي کېدې، لہذا اغه سټپ ډاون شي.
دا شان یو بل د تحریک انصاف منتخب شوی غړی اوایل چې دا پیښور 80% ځلدي او ټاون کونسلران د ضیاء الله افریدی سره دي او کچر هغه سره انصاف نکړی شو نو د تحریک انصاف نظریاتي غړي به د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف په ټوله صوبه کې احتجاج پیل کوي.
سموجی شازیم نیم نزد یونین کونسل 17 نه الیکټډ وایس پرزیدنت هم څو خلک پاکستان تحریک انصاف دویم بران جوړول غواړي.
تقریبا 80% ټاون او ډیسټریکټ ممبرز 90% کونسلرز چې کوم ریزرو سیټ والا ټاون ډیسټریکټ دي تمام خلک چې کوم دي اجي سیف سره ولاړ دي.
د صوبای احتساب کمیشن له اړخه د ضیاء الله افریدی نیولو رستو د پی کی 1 تحریک انصاف غړو او منتخب کونسلرانو په پیښور کې احتجاج پیل کړی دی او دغه کونسلرانو په خپل خبري غونډه کې وویل چې دوی به د احتجاج تر هغه وخت پورې کوي تر څو پورې چې وزیر اعلی پرویز خټک د خپل چوکۍ نه لری شوی نه وي.
استفاګانې خو بخامه خبر کوي دومره زور په ځان کې وینو چې موږ په دومره زور چې کوم دی دغه کو چې دوی به په آزاد طریقې سره چې کوم دی کنه د انکوایری وکړي چې علا یا سړې ملابس ته یا نه دی.
یاد دی وی چې هغه بل ورځ د پیښور نه د تحریک انصاف صوبایي سمبلی غړو یاسین خلیل، فضل الهی، ارباب جانداد او نور د تحریک انصاف غړو په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه کړې وه او د عزیز الله افریدی نیول یې د احتساب کمیشن یو ځانګړی عمل بللی وو او په پخوانی صوبایي وزیر یې د خپل وزارت کې د اداري فساد او درغلو تورونه هم لګولي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
او اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د پاکستان حکومت له شمالي وزیرستانه د بی امنۍ او لوجې بی کورشو کډوالو لپاره د خیبر پختونخوا په بنو کې کیمپونه جوړ کړی دي. د غلطا په بکاخیلو کې خاوشه 40,000 کورنۍ اوسېږي. په سلګونو نورې کورنۍ بیا داسې دي چې د حکومت په جوړو شوو کیمپونو کې د ژوند کولو پر ځای د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې ځان لا خیمه لګولې دي. دی وایي چې حکومت ورته پام نه کوي چې لوجه د غنو ستونزو سره مخ دي، بلخو حکومتي چارواکي بیا وایي چې دوی تر خپل وس د خلکو سره مرسته کړي، خو له ريجستر کمپونو بهر اوسیدونکو خلکو ته سہولتونه برابرول د دوی ذمہواری نه ده. عمر دراز وزیر ورو
شمالی وزیرستان به کورشوی کډوال چې بنو کې په مختلفو خیمه بستو کې ژوند تیروي، وایي روجې میاش کې په خیمو کې د سختې ګرمۍ نه د یو شمېر ستونزو سره مخ دي، چې دوی په دې سخته ګرمۍ کې هم د بجلی د سہولت نه محروم دي. زیاتوي د یو بل ځای نه د صفاس کلو به هم په مشکله پیدا کوي. د میرعلي یو کډوال بخنواس چې بنو رنگ روډ خیمه بستی کې ژوند کوي، وایي
تکلیف خو د رمضان چې قیمت او د ټینټینا چې وګوري یو ګرم چې قیمت سیر یې ردا ویر کی جن کے دا 24 گھنٹے دول تک ایزانی نہ خیشتا وی بیا نہ ناوزی چے کی مدو چے زون خیش نہ کو ور نلم بیجی چے کی مدو گزارا پر ٹینٹ سے نشی نہ نہ کنا دے نرا خوراکی مواد دیر لوئی تکلیف ہو گئی زکہ چے سے کی مخوی نرا پر ٹینٹ سے چے پروتری میں بجلی شتا چے کی مدو بجلی میں طریقہ نہ شتا چے کی مدو یو پترت یار سے تارا پروتری ہوندا مشتا چے زر نظر وال بجلی لگا ولیا وا دا کیرے تا چیر تا دا تے پیپینا نے پینا نل کئی وا چالا گدلی وا دے دے نہ چے کی مدو کم بال بچو دے گلنے نہ خلوص و رمضان میاشتو دا شدینا تا ډیر تکلیف.
رحمان پیو وای د گرمی دلاسای روجا ډیره سخت ده او خیمه بستو کې ورته هی سہولت نشته.
تمر سخت تکلیف ته چې میز دے ډیر رجه او ډیر گرمی سره برداشت ډیر مشکل ده. دمر سخت اورمده پښه دمر چې لکه چې وته پښښې نه کنه 10 پوی چې بالکل تا نور تا ورنوسیا چې نه دی بجلی وی نہ دے شمسی وی نہ دے نرا سدا سے طریقہ وی ایو طرف پڑھ دے تو ادھر کو ایبل طرف تمبی تو ادھر کو اصلی خبر ہے پتی جی بندے دو چھ میش تھا یاد وطن اجازت کو کچھ میش وطن تل اٹھی کا وطن تے پرن شو ادا جن کہ میش برداشت بالکل دمر مشکل دا.
په خیمه کې میر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال عبدالکریم خان د خپل مشکل په اړه مشال ریډیو ته وایي
د به تکلیف ته او پټنټیش ډیر تکلیف ته غرمه ده. نه د میر یې تنظیم شته نه بجلی شته لکه ډیر هر شي چې کوم شي ته میر مخاړه یې مشته تکلیف شته به شي لکه چې بجلی نه وي دا وړو ویډ کې اخر ګرمې شول شي کې بهر ووځي کوئی دا شزینا میں وہ دا وڑو ویڈ کی میں لگا دے تھا ڈیر ساخت تکلیف کی بالکل دا وڑو ویڈ کی وہ شزینا دائے بالکل وہ رتکڑا لا اس طرح میرے حکمت نہ تھا تو چاول لاکھ سے بھی میرے غلا جی وطن تھا میں مجھے دائی وطن تھا نا جی خویا میں دا دولتا سے انتظامات کو میرے خیمے تا ورسڑی وہ نرے سب پشتنا ہے میرے نشتا چې په توڅه ستا کلیپ تا وسه غام دا وسه خوشی ده په توڅه.
شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د دولت په مرسته یو کیمپ چې بکاخیل کډوالو کیمپ باندې مشهور دی په بکاخیل سیمه کې جوړ شوی چې د قبایلی سیمو لپاره قدرتی آفتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکو په وینا دغه کیمپ کې شل زره پورې کډوال میشته دي او دولت ورته ټول سہولتونه ورکړي، خو کډوال وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او دینا پرتا بهار بنو او خوشا کې یو شمیر خیمه بستای کډوالو پخپلا او د مرستندوی ادارو په مرستا جوړې کړې. قبایلی سیمه لپاره قدرت یافتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای او پولیټیکل انتظامیه چارواکي وای دغه کډوال چې بهار په نورو کمپونو کې میشته دي د دوی په ذمہ داری کې ناراضي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو صوبیا جبین چې د گلګت بلتستان له دی امیر ضلع لومړی خزینه صوبایي وزیر ټاکل شوې ده. هغه به د گلګت بلتستان په کابینه کې د ښځو چارو وزیر وي. نوموړی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په گلګت بلتستان کې د ښځو تر ټولو لوی ستونزې د تعلیم او صحت سہولتونو کمی دی. یاره دوی چې په تیرو ټاکنو کې په ځینو ځایونو کې ځایي قومي مشرانو ښځو ته د رای اچولو یا ووټنګ اجازت نه ورکړې، خو وروسته بیا حکومت مداخلت وکړ او ښځو په دغه انتخاباتو کې برخه واخیسته. په دې اړه تفصیل د رابعه اکرم خان نه.
مشال ریډیو سره په خبرو کې صوبیا جبین اوویل چې نه صرف د پلار د کورنۍ بلکې د سرګنې د کور تعلق هم سیاست سره دی او هم دغه وجه ده چې سیاست ته یې د راتلو شوق وو او غوښتل یې چې د گلګت بلتستان او په خاص توګه د دې امیر زنانو لپاره څه کار وکړي.
دو ایشو بہت زیادہ ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کا، کیونکہ وہاں تو ایجوکیشن تو بالکل ہی نہیں ہے، مطلب زیرو.
دا وایي دو مسلې دي، صحت او تعلیم. تعلیم خو زما په حلقه کې بيخي نشته، شرعي صفر ده. هلته پرائمري سکولونه نشته، صرف یو دی چې په کې د ماشومان او جنکو شمیر شمیر د نش برابر دی. زه پلان لرم چې خپل علاقه کې زنانو لپاره د دستکاری سینټر جوړ کړم. ما د خپل علاقې سروے هم کړی دا، نو پرائمری سکولونه به هم جوړوم، او چې کومې آبادی علاقې دي نو هلته به هم په دوه درې ځایونو کې میډل سکولونه جوړوم. خپل خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې خپل تعلق جیلم سره لري خو واده یې د امیر کې شوی دی. خپل تعلیم په اړه سوبیا جبین وینا وه چې د پنجاب یونیورسټۍ نه یې په سماجي علومو کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. د نوموړي په وینا چې په د امیر سیمه کې د عالمانو او د علاقې د مشرانو یو خاص کردار دی او غواړي به چې د دوی په مرسته زنانو لپاره کار وکړي. دا وایي دا علاقه داسې ده چې د جرګې نظام لري، نو زما پوره کوشش دی او امید دی چې زه به د دې علاقې د زنانو مسلې هوارې کړم. د دې علاقې عالمانو او مشرانو سره به په یو ځای کار کول وي. هلته یو تن نیخ په نیغه یو فیصله نشي اخیستی چې تر څو د علاقې عالمانو او مشرانو سره په یو ځای کار ونه کړي، نو زه به د هغې مخصوص سوچ د بدلولو کوشش کوم او هیله لرم چې هغې به زما ملګرتیا کوي. د فکر ده د تیر جون په میاشته کې په ګلګیت بلتستان کې قانون ساز اسمبلۍ لپاره انتخابات شوي وو چې پکې د دې امیر سیلې په ځینې علاقو کې د زنانو په ووټ اچولو پابندی لګول شوې وه، خو د حکومت لخوا کاروایۍ له وجې او د ځایي اولس تحفظات لرې کولو نه پس زنانو لپاره مخصوص پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوې وې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، سمزو خوست ته چرته چې د خوست او د کابل ترمنځ خوشه 299 کیلومتره لاره ده، یعنی یو کس کولی شي په خوشه 3.5 غنټو کې کابل ته ورسیږي. چارواکي وایي چې د دې لارې کرایه 3.5 افغانۍ ده چې تقریبا 2.5 کلداري کیږي، خو خلک وایي ډرایوران ته په غیر قانوني ډول نږدې 200 افغانۍ غواړي چې دغه سکم 1200 کلداري جوړیږي، خو ډرایوران بیا وایي چې لاره پوره نه ده جوړه او سورلۍ هم کمی دي، نو دومره پیسې اخیستل یې حق جوړیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل ناورو.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي د کابل لاین د ټیکسي موټرو له لوړو بیو شکایت کوي او وایي چې د پخوا په پرتله د لارې په اوږدو کې امنیت ډاډمن شوی او د تیلو بیې هم نږدې نیمایي ته راښکته شوي دي، خو بیا هم د ګاډو کرایې لوړې دي او هیڅ کموالی نه دی پکې راغلی. د حبیب رحمان په نوم یو کس چې له خوست کابل ته روان دی مشال راډیو ته همدا ستونزه یاده کړه او په دې اړه د مسؤولو ادارو د اجراتو غوښتنه وکړه.
نو دلته چې په وږي کې یو نفر یا شخص چې حرکت کوي تقریبا 200 افغانۍ د کریا ده. نو پخوا چې وه هلته لارې یا ترانسپورټي مشکل و، لارې مشکل و، لاره خرابه وه او تیل جګ و. اوس خو تیل هم ارزانه شوي دي، لاره هم روغه شوې ده، امنیتي مشکل هم نشته په لاره کې. نو مونږ جدي خلا ترانسپورټ ریاستونه دغه ده چې دا کوم هغه چې ده مشکل دا باید وڅېړي. نو د حکومت نه مونږ هیله ده چې دې کې باید جدي اقدام وکړي.
د دنین خان په نوم د خوست د نادرشاکوټ ولسوالۍ د زنخیلو د کلي اوسیدونکی چې د کابل لاین ټیکسي چلوونکی دی، په خپلو خبرو کې د کرایو د نه ټیټېدلو عمل دا بولي چې حکومت د خوست کابل د ترانسپورتي نظام په تنظیمولو کې پوره هڅه نه ده کړې. دی وایي ټیکسیو ته په دوه اونیو کې یو ځل د سپرلۍ د بیولو نوبت نه ورځي، خو شخصي ګاډی په ښار کې هر ورځ ډکېږي او کابل ته سپرلۍ لیږدوي.
ولا خلک د کریې نه ډېر سو هغه کې شکایت کوي چې کریې جوړې ده، خو داس خبره ده چې دلته شخصي موټر د ټل اډه دا چلوي. مو ولا سپیکیږي چې دی وا پرام نه دا به درې شپه کابل کې کوم ولا سپم دلته وته دا شرش په او دا شرش په کومه تاسو درته کوي منځ شو
د ځمکني ترانسپورت ادارې یو تن مدیر بازمیر وای چې دوی په خپل برخه کې اقدامات کړي، خو امنیتي ادارو ورسره د نرخونو په تطبیق کې مرسته نه ده کړې. دوی وای چې تر کابل د ټیکسي کرایه 450 افغانۍ ټاکل شوی او په دې اړه ترانسپورتي اتحادیو د اډو منشانو او حتی امنیتي ادارو ته خبر ورکړی، خو دا لارښوونه نه ده عملي شوی. دا ستونزه مو کله چې د ولایتي چارواکو سره شریکه کړه. د ولایت ویاند مبارز محمد زدران ویل چې
د همدغه شکایتونو او ستونزو په رڼا کې موږ تقریبا څو میاشتې وړاندې په خوست کې د ترانسپورت ریاست ته دنده سپارلې وه چې دوی مجبور او مکلف دي چې دغه کرایو په ټیټوالي کې عاجل اقدام وکړي. نو زموږ غوښتنه او جدي اقدام به دا وي چې د اړوند ریاست سره او د امنیتي ځواکونو سره په مشترک ډول سره هغه لایحه په دغه ولایت کې تطبیق کړو.
د یادونه وړ ده خوست د افغانستان په سویل ختیځ زون کې پروت ولایت دی چې د پلاس من کابل څخه 240 کیلومتره واټن لري. که څه هم په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان ټول ولایتونو ته غزیدلي نږدې ټول سړکونه پاخه شوي، خو خوست یوازینی سړک دی چې له 14 کلونو پرله پسې کار وروسته هم د بیلابیلو لاملونو پر اساس پوره نه دی پوخ شوی. په کارونو کې په کراتو ځنډ راغلی او د کریډ کولو کارونه اوس هم روان دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
اوریدونکو اوس هم راځو د روژې په میاش کې عبادتو ته. مفتی کفایت الله د مشال ریډیو خبریال احمد الله سره په دې اړه خبرې کړې.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مفتی کفایت الله صاحب، روژې مبارکه میاشت ده، په روژه کې د عبادت په حواله سره زمونږ اوریدونکو ته ویو چې روژه کې کم قسم عبادت کول پکار دي، د کم ثواب څونه دی، او آیا د خلک چې پکې غیبت یا دروغ وایي د دې باره کې لکه سویل شوي دي په اسلام کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان مبارک میاشت او ډېر د فضیلت والا میاشت ده. دا د صبر غمخوارۍ مهینه ده، او د دې په باره کې په حدیث مبارک ډېر فضیلت راغلی دی. په دې میاشتې کې هر عشره چې دغه نهایت د اهمیت حامله ده، د هغې باره کې هم احادیثو کې راغلي چې اول عشره چې ده د سراسر رحمت دی، او دویم عشره چې ده د مغفرت، او اخري عشره د دوزخ نه د ازادېدو ده. په دې میاشتې کې د هر فرض ثواب چې دی هغه ده اویاو فرض برابر وي، او د هر نفل عبادت ثواب د فرض برابر وي. په دې کې چې روزه افطار کی چاته نو د هغو ګناهونه الله تعالی معاف کوي، او دوزخ نه د ازادولو د یو ذریعه ده. په دې میاشتې کې عبادت کول پکار وي، خاص طور باندې د فرایض واجبات چې د هو عام ورځو کې هم نه وي پرېښل پکار، لیکن خاص طور پر د میاشت رمضان کې د دې خاص اهتمام کول پکار دي. دین علاوه ذکر دی، سړی ګرځي را ګرځي نو په هر حالات کې لا اله الا الله، درود شریف او د قران ډیر زیات تلاوت کول پکار دي، او نور چې څومره خیر کارونه تنه کېدای شي انسان لا هغه کول پکار دي. فضول خبرو نه، د غیبت کولو نه، هغه هاسي هم حرام دي، دروغ هاسي هم حرام دي، چاته کنځل کول د هم هاسي حرام دي. لیکن خاص طور پر رمضان میاشت کې لکه څنګه چې د هر عبادت ثواب پدې کې زیاتېږي، دغه رنګه ګناه چې کوم کارونه چې سړی کوي هغه سره د روژې کوم روح او کوم د هغې وزن وي او ثواب وي، نو هغې کې کوم کمی راځي.
مفتی صاحب، زما یوه بله پوښتنه، دا دکانداران یا تاجران چې د ذخیره اندوزی کوي، اسلام د ذخیره اندوزی باره کې سوی، او خصوصا په روژه میاشت کې بیا داسې کول لکه هغې باره کې اسلام سوی؟
ذخیره اندوزی خو هغې باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه کس چې ذخیره اندوزی کوي هغه ملعون دی، په هغه باندې لعنت رالېږلی دی. ذخیره اندوزی کول خو په عام میاشتو کې هم جایز نه وي، خاص طور رمضان په میاشت کې، دا یو غیر مناسب حرکت دی، دا ټیک نه دی. په دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هدایت دی چې دا میاشت د همدرد او د غمخوارۍ ده. په دې کې خو پکار ده چې نور میاشتو کې که زیاته ګټې نو په دې کې ډېر کم وګټي، او په دې نیت سره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي چې د غمخوارۍ میاشت ده، نو په دې کې هم ته د خپل نور ورونو چې نه امداد او تعاون وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د خبرونو په پای کې یو ځل بیا د اسرار عالم مومن نه لنډ خبرونه اورو.
ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو تاریخي اټومي تړون ته رسیدلي چې له مخې به یې د تهران اټومي پروګرام محدود شي، او په بدل کې به په ایران نړیوال بندیزونه نرم شي. دا خبره نن غربي او ایراني چارواکو کړې. بلخو امریکایي ولسمشر بارک اوباما لږه شېبه وړاندې په واشنگټن کې ویلي دي چې له ایران سره اټومي تړون پر یو نوي لور د تلو لپاره موقعه برابروي. نوموړی وایي هغه به د امریکا د هر هغه قانون سازي مخه نیسي چې د ایران د اټومي تړون د عملي کولو مخه نیسي. بلخوا په وینا کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ د حتمي غونډې وروستو نن د دواړو خواوو ترمنځ د شوي اټومي تړون په اړه خبري غونډې ته په خپله وینا کې د ایران د بنو چارو وزیر جواد ظریف په دغه تړون د ټولو خواوو په ګټه وبالو. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي دوی ته د تهران د اټومي تړون په اړه اندېښنه ده، او د ده په خبره هغه ځکه چې د دې تړون سره به ایران ته د اټومي وسلو د ترلاسه کولو لپاره یقیني لار په لاس ورشي. بلخوا د پاکستان د بنو چارو وزارت هم پر خپله ویبپاڼه ورکړي چې دوی د ایران او نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د شوي تړون هرکلی کوي. پاکستاني چارواکي وایي چې تېره هفته مریکې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزي شورا په خوښه او استازیتوب خلکو برخه اخیستې وه. دا خبره پاکستاني وزیر اعظم د امنیت او بنو چارو سلاحکار ستاد عزیز پرون مشال ریډیو ته وکړه. د خبر په خونخوا په سواد کې د ترګرۍ د مخنیوي یو عدالت د ترګرۍ په تور نیول شوو دریو کسانو کې هر یو تن ته د 50 کالو د قید سزا اورولې. په پېښور کې د افغان سوداګرۍ یا ټریډ کمیشنر نن خبري غونډه کې ویلي چې له افغان سوداګرو یو شمېر غیر قانوني ټیکسونه اخیستل کېږي، او باید چې د پاکستان حکومت د دې مخه ونیسي. او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره لس تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. او د ترکیې د اساسي قانون عدالت هغه لنجمن قانون رد کړی چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه هم په دې ځای پای ته رسیږي. ظفر خندا صد د خبرونو ویان اصرار عالم مومن سمو تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. سمو لاړه خې ته خدای پامان.